سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازم ریډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ګڼ شمېر مهم موضوعات راخیستي دي چې یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون ده چې وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي به سره نولی ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مسایل هم راسره دي خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته رسیدلی دي. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې په شا شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس لتلور د شو ولایتونو څخه زمونږ اساس تو کې چې پغی کې تی بي کڅوړې او بایومټریک ماشينونه دي مرکزی کمیسیون ته را رسیدلې دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص شي او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت مرکز ته استول شوي دي او لدې ډلې شپږ زره فرمونه د سکن او تصفیې په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي. ټاکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 16مه اعلان شي. د فاریاب چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغا وسیق او څلور نور ملګري یې په یوه هوایي حمله کې ووژل شول.
دامولا نوراغا وسیق
د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال و. هغه له ملا شاولي سره چې په سعادت مشهور او د عشر زکات د ټولولو مسؤول و، او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سری قتل یو سر ګروپ او دوه ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یو سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان و په هوایي حمله کې په نښه شول. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي. دی پی خبری آژانس د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جرمني به دا ډله افغان پناه غوښتونکي د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته واستوي. د احصایو له مخې د 2016 کال له دسمبر میاشتې راهیسې ټول 680 افغانان له جرمني نه ایستل شوي دي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه که ګډ کار ونه کړي نو د 2015 کال په پرتله د زیات شمیر غیر قانوني کډوالو له بهیر سره به مخامخ شي. هورست سیهوفر نن د جرمني بلډ ورځپاڼې ته وویل اروپایي ټولنه باید د خپلو بهرنیو سرحدونو د کنټرول لپاره هڅې چټکې کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 15 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب نن د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویبپاڼه د بیژن زنګنه له قوله داسې مهال خپور شوی چې پر ایران او چین د واشنگتن فشارونه په زیاتېدو دي، او دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د متحدو ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ د تقابل څو پیښې شوي. وروسته لدې چې د 2013 کال په اگست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبي فارس حوزې له انکشافي پلان څخه لاس واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پانګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي ګاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. په کاسوو کې نن خلک له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. د سربیا سره د سولې معامله که موافقه پرې وشي، نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدیتی داکا له لومړنیو کسانو څخه ون چې نن په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینا کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د رایې ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رایې ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایط برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایې ورکوي.
تاسو موږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل هغه کارکوونکي څارنوالۍ ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړې.
د بیلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي. موږ به د دې مرکز یا محل کارکوونکو څارنوالۍ ته معرفي کړو.
دغه مو د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني کمشنر امام محمد وری ماچره مرکه هم کړي.
دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په رزل شټ کې چا لاس وهل دا، نو دا د هم د یو د اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیشن باید دغه حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوي سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې ده.
موږ د ترغلې چې د ایران د حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي، او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقو نه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دغه اعتراض کوونکو دغه غوښتنې ته داسې ځواب وایي.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
په نورو موضوعاتو کې بیا لدی خبرېږې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 50% څېړلې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په 2 نیمایي کې خبرېږي. ورزشي خبرونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.96 په ټول افغانستان کې او د FM په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکوونکي به سرنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې. بل لور ته بیا دا کمیسیون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوي ورکې دي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي چې هغه کسان به هم سره نولۍ ته وپېژندل شي چې د دې دستګاو په ورکېدو کې لاس درلود. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکوونکي باید څارنوالۍ ته وپېژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاوو کې یې لاسوهنه کړې ده. د د کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبریالانو ته وویل
د بیلګې په توګه د محل رئیس رزل شیټ کې 150 رای رسوي، د 150 رای د بایومیټریک مامور د رزل شیټ له مخې بایومیټریک دستګاه ته رسوي چې زموږ معتبر 150 دی. داسې مهال چې بایومیټریک دستګاه دا معلومولی شي چې دستګاه کې سل رای دي، که کارکوونکي دا کار سهون کړی وي او یا هم قصدن، خو موږ پوهیږو چې کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی. موږ به د دې مرکز یا محل کارکوونکي څارنوالي ته معرفي کړو.
د دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټکټونه ویلي وو د میزان په شپږمه د یو شمېر کاندیدانو په ګټه درغلي شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاکې او ناپاکې رایې به له یوه او بله جلا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پاڼو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملان یې مجازات شي. د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو له ډلې شمېرل کېږي چې باید جدي ونیول شي. که دا لاسوهنه قصدي وي، باید اړوندو ادارو سره شریک شي څو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي.
بلور ته بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رایې به باطلې اعلان کړي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې دي. د دې کمیسیون یوې کمیشنرې رحیما ظریفي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومیټریک دستګاو په ورکېدو کې لاس لري څارنوالۍ ته به وپېژندل شي.
هغو سیمو کې چې بایومیټریک دستګاوې په هر ډول ورکې شوې وي خلکو سره به یې شریک کړو. باید ووایم هغو سیمو کې چې موږ بایومیټریک دستګاوې ونه لرو رایې نه شمېرل کېږي.
که څه هم اغلی ظریفي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو د شمېر په اړه څه نه وایي، خو د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمیشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه یې د وو بایومیټریک دستګاو د ورکېدو خبر ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د شل نورو دستګاو د حافظې کارتونه د زورواکو لخوا ویستل شوي دي، خو رحیمه ظریفي بیا وایي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو شمېر ډېر کم دی او د انتخاباتو پر روڼتیا به کوم اغېز ونه کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پام دې موضوع تم کېږو. داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکوونکي به څارنوالۍ ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې، خو پر ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي کمیسیون باید دا موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د دې بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي. امید زهیرمل په همدې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له پخواني رئیس امام محمد وري ماج سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا داسې وړاندې هم شوي چې ریزلټ شیټونو کې دې لاسوهنه شوي.
نپیږم چې څنګه په ریزلټ شنو کې چا لاس وهلی ده، ځکه چې محلاتو کې باید د خپله د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارمندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسېږي او په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسېږي. نو هلته چې څوک لاسوهنه کوي نو په یو حالت کې کېدای شي دا ټول څه چې هملته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو همغږي یو هماهنګي باید پکې موجود وي. دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په ریزلټ شنو کې چا لاس وهلی نو دا دی هم د یو اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیسیون باید دغه سی حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي او باید دغه حالاتو نه مخنیوي وکړي او باید د ولس رای ځای نه شي او بل چاته هم دا اجازه ورنه کړي چې هلته سو استفاده وکړي.
ولی ما صاحب زه دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کړم چې آیا دغه سی تجربه وړاندې لیدل شوی وه یا هم امکان لري چې داسې شوی وي؟ دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمالا شوی اوسي د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
چې ځینې ولایتي دفترونو راپورونو په اساس دغه خلک وپیژندل شي او هلته چې څوک شتون لري. موږ پخوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلوده، شاوخوا تقریبا فکر کوم چې 3000 کارمندانو هغه وخت کې. نو د دغه سي کارمندانو پخوا دای وو چې باید بیرته په ټاکنو بهیر قانونو کې ونه ګمارل شي. نو سو د نوي قانون په اساس باید دوی سره قانوني چلند وشي. نو بنان څه بداوي چې ولایتي دفترونه دغه کارمندان شناسایي وکړي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند ورسره وکړي.
اوس دا کمیسیون دپاره څومره یوه لویه ننګونه ده چې وشي کولای دغه کسان وپیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي؟
نو کمیسیون سره حتما دغه سي سیستم او دغه سي امکانات به وي چې وپیژني په کوم ساحه کې چېرته چا تقریبا خرابې کړی ده او کولی شي عدلي او قضایي ارګانو ته دغه سي افراد معرفي کړي.
وري مار صاحب، اوس که چېرته دغه ډول کار شوی اوسي او بیا کمیسیون راځي دغه کسانو تفکیک کوي، دوی پیژني پیژنی او یا هم سارنوالی ته ور معرفی کوي او یا هم نور پراونه فکر نه کوي. داسې مهال چې اله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید اعلان شي، دغه پروسه نور هم اوږدیږي او وخت نیسي؟
فکر کوم چې کمیسیون کولی شي چې همزمان دوه کار وکړي. اول خو هغه رزلټ شتونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغوی باندې بیا کتنه وکړي، او هغه معیارونه چې ورته وضع شوي دي آیا ومنل شي که رد شي، هغه باندې فکر وکړي. او که څنګه چې دغسې خلکو پېژندګلوي او دغسې خلکو په عدلیه او قضایي ارګان ته معرفي کولو دپاره باید ګام پورته کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وریماچو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، د انتخاباتو کمیسیون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. د راپور وروسته راځي خو لغه وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 15 سلنه شکایتونو له څېړلو خبر ورکوي. دوی وایي د محل د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. بلیره تفصیل ده ناجی ساپی پراپور کی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له نږدې 15,000 شکایتونو څخه 15 سلنه سیړل شوې دي. د شکایتونو کمیسون منشي ابویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی.
طبقه بندۍ شکایت باید
د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلی ده. د څېړونکو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له څېړونکو وروسته به دغه شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 8 وروسته 4,500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه شان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وسیړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیبزاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت باید
په کمیسیون کې ثبت شوي شکایتونه باید په پوره شفافیت وسیړل شي او تورې رایې له سپینو رایې بیل شي. د فشارونو مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان په 18 او وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان شي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه تاسو کولی شئ د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. له 1 وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه بیا پیلېږي. بیا هم په انتخاباتو تم کېږو. د انتخاباتو کمیسیون یو شمېر موقت کارکوونکي دا لري چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که څه هم په سوزلي په دې خاطر کمیسیون ته مراجعه کړې خو مسؤلینو یې غږ نه دی اورېدلی. د انتخاباتو کمیسیون هم په دې خپل نظر لري. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې له انتخاباتو یو کال او د ولسمشرۍ له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه د خپلو موقتو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. ملیحه هغه میرمن ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسیون موقته کارکوونکې وه. دوی تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو په خبرو کې وویل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسیون موقته کارکوونکې واوسي، خو دې ونه منله.
د سهار 5 بجو څخه به کار ته تلم او د شپې تر 8 بجو پورې به هلته وم. ډېر خطرونه مې پر ځان ومنل، له هر خوا وګواښل شوم، خو زه خپل کار ته ولاړم. د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تیریږي. کمیسیون زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د ملهی په وینا کمیسیون د موقتو کارکوونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانیو پورې معاش ټاکلی و چې باید ورکړل شوی وای. خو په کمیسیون کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه یې لا نه دي ترلاسه کړي او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې معاشونه به یې ورکړل شي. ښوونکي زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسه کې دنده لري وایي په دواړو انتخاباتو کې د کمیسیون موقته کارکوونکي وه، خو تر اوسه یې حقوق نه دي ورکړل شوي.
سره له دې چې په کاپیسا ولایت کې امنیتي او عنعنوي ستونزې موجودې وي، خو بیا هم زه ولاړم کار می وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسون موقته کارکونکی وم، خو کمیسون لا هم زموږ معاشونه نه دی راکړي.
د انتخابات خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسون لخوا 190,000 او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 150,000 موقت کارکونکي ګمارل شوي وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل د ولسمشۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2,500 څخه تر 2,000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسون کمیشنره رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي:
د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې له دې چې موږ د ولسمشریو ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالي او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې 4 ولایتونو ته لیږل شوي او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څارې یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسون پړ ګڼي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست. تاسو کولی شئ ازادي راډیو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم وسره. په فیسبوک کې زموږ پته ده ازادي راډیو ټکه فیسبوک، دا شن په ټویټر کې هم ازادي راډیو ټکه ټویټر باندې تاسو کولی شئ موږ ومومئ. هلته هم موږ ډېر مطالب لرو چې تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ، ویل ولئ او وګورئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په زموږ ویبسایټ کې هم تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو دغه مطالب چې په دغه خپرونه کې خپرېږي هلته هم ول ولئ. د افغانستان د نوي سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او رخیزه پلټنې وکړي. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
دا د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی، دا ولې زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کیږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجې له وجې مړ سوی وي. د اعتراضي غونډې یو شمېر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالای ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشان را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی موکل چی پدی اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښایي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوقو او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبوو.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو شبکو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي، خو دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د څېړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
من نکاو چې از دې رادیو ته غوږیست، باید یادونه وکم چې تاسو د دې سات په دوهم نیمای کې زموږ د 219 پروګرامونو د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو هم اوریدل شي چې تاسو تبهغه پروګرامونو د دې سات په دوهم نیمای کې خبر شي. اوس هم مرکه لرو د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرینو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تون غبرګون هم راپرولی ده. خاطر پردیس په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویاند حمیدالله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کمیسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی ترڅو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه ترڅو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت کار کوي ترڅو دغه مسایل ورسېږي او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت دغه کړنې له
مشکور صاحب وړاندې لدی هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یا دا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلو د خطرو سپوري داسې عملی اقدامات تر سترګو نه تر سترګو کیږي. وروسته لدی نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم تر سره رسیدلی دی یا دغه سپیخي بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخي ډیر زیات کیږي او موږ دغه سپیخي شاهدان بدبختانه چې دا پیښه واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی. خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ د هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري ترڅو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلي وګړي.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه ده چې امیش د افغان حکومت او په اړوند ادارو په ټول افغانانو غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت دپاره یا د کډوالۍ دپاره لاړ نشي، خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغسې پیښو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کتیری څوک هر شرط ځینو د هغه مغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقونو د نقص سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقونو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقونو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقونو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان حمیدالله مشکور چې د زید رادیو خبریال خاطر پر دې سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl www.iran.org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه صفو تاسو کولی شئ چې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې واورئ او د ازادي رادیو هغه راپورونه مرکې او خبرونه چې خپرېږي هیله ده ستاسو د پاملرنې وړ وګرځېږي. هندوستان او ساوت افریقا د لوبې وروستی حال به هم درکو چې هندوستان لوبه په 203 منډو باندې ګټلې ده. البته دا ټیسټ چمپینشپ سیالۍ دي چې دا لومړی ټیسټ لوبه وه د هند او ساوت افریقا ترمنځ چې هندوستان په 203 منډو باندې ساوت افریقا ته ماتې ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې ساوت افریقا 502 منډې کړې پخنې سره هندوستان 252 منډې کړې وې او لوبغاړي اوټ شوي او ډکلیر شوي وو. په دویمه پاڼۍ کې بیا 323 منډې وکړې او ساوت افریقا بیا په لومړۍ پاڼۍ کې البته 141 منډې وکړې او دویمه کې 191 منډې وکړې او لوبه یې د 203 منډو په توپیر سره بایلوده. له همدې سره رسېږو د دې ساعت نیمایي ته. زما همکار احمد تکل د پراګ سټوډیو ته راغلی دی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو نن په یوه اعتراضي غونډه کې په یوه امنیتي پوسته کې د لسګونه کلابندو سرتیرو د ژغورنې غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې د تلې په شپږمه نیټه د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده او له هغې ورځې تر اوسه د ګډو ځواکونو شاوخوا 150 سرتیري د انتن په نوم امنیتي پوسته کې کلابند پاتې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي. د فاریاب ولایت چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي والي نوراغا وسیق او د هغه د څلورو نورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جرمنی په پام کې لري چې یو شمیر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته ستانه کړي. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په زیرمو کې له 15 میلیارد ډالر پانګونې څخه په شا شوی دی او په کاسو کې نن خلک له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزو سیالیو د پرانیستو مراسم سبا د دوشنبه ورځې ته وځنډېدل. کرکټ بورډ په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي ټاکل شوی و چې نن د یکشنبه په ماښام شپږ بجې د شپږیزو لیګ سیالیو د پرانیستو مراسم وشي خو د باران اورېدو له کبله وځنډول شول. سرچینه زیاتوي دا مراسم به سبا د دوشنبه په ورځ سهار 9 بجې د کابل په کرکټ لوبغالي کې وشي. د شپږیزو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه به د میزان په 15 نیټه د بند امیر خبرانو او کابل بازانو ترمنځ وشي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د نړیوال جام مقدماتي او د اسیا د ملتونو اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزونکو عبدالرزاق وایي د فوټبال فیډریشن پر وړاندې د شوې چاودنې په پایله کې د ملي لوبډلې جمنازیوم زیات زیان لیدلې او د دې جوګا نه دی چې هلته تمرین وکړي. نو له همدې کبله لوبغاړو خپل تمرینات د سشنبه پر ورځ په یو خصوصي جمنازیوم کې پیل کړل. د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزونکو وایي د اسیا د ملتونو جام سیالۍ به شل ورځې وروسته په ایران کې پیل شي او دوی هڅه کوي چې بشپړ چمتواله ورته ونیسي. افغانستان په دې مسابقاتو کې خپل لومړی سیالي د اقرب میاشتې په لومړۍ نیټه له ازبکستان، په دویمه نیټه له تاجکستان او په درېمه نیټه له نیپال سره وکړي. او زابل کې د یووالي تر نامه لاندې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د زابل د والیبال فیډریشن مسؤل عبدالباری زابلوال وایي دا سیالۍ د مرکز او ولسوالیو د اتو لوبډلو ترمنځ کیږي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. هخوا بیا د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې د ورزش د پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. زابل د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د والیبال لوبه پکې زیات مینوال لري.
ورزش خبرونه درته امید ظهیر مل وړاندې کړل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي چې تاسو یې اورېدو ته بولو او تر بیا موږ اجازه غواړو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ښار د احمد شاه بابا میننه د اولیا ګل صافي په نامه یو افسر آزادي راډیو ته ویلي چې په 1903 لمریز کال کې د یوې نمرې ځمکې لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ د خدماتو په خاطر $1,050 تحویل کړي، لیکن کلونه وشول چې دغه ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه به د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس محمد سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د اولیا ګل او ورپسې به د اغلې نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
زما نوم ډګروال اولیا ګل صافی، د کابل ولایت نه خبرې کوم.
مشکل هم څه
مشکل ما دغه و چې په 1903 کال کې تقریبا د احمد شاه بابا مېنې د 12 ناحیې په مربوطاتو کې د ښاروالۍ د خوا نه څه زیاتو کم 20000 نمرې ځمکه خلکو ته توضیح شوې ده. د خلکو نه د ځمکې قیمت چې 9000 افغانۍ دی په مکمل ډول سره ترې اخیستی دی او په څنګ کې د خدمات شهري په نامه باندې $1,050 هغه ترېنه اخیستی دا چې څومره خلکو منډې کړي دي، زحمتونه ایستلي دي، رشوتونه یې ورکړي دي دا چې د یوې نمرې ځمکې خاوند شي. مګر هم تر دې لحظې پورې نه ځمکه شته، خالي کاغذونه اسناد یې موږ ته راکړي دي، نه ځمکه شته دی او نه راته اوس خپلې پیسې راکوي. نو که ځمکه راته نه شي راکولی دا خپلې پیسې خود راته بیر کړم مسترد کړي.
دا په کوم اساس تاسې عریضې کړې وې؟ تاسې مستحق وګڼلی قره کشي شوې وه څنګه؟
نه، دا موږ خپل عرایض کړي وو. دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه موږ اخیستی وې او دغه عرایضو په اساس باندې دغه ځمکه چې د ریاست جمهوری د عالی مقام د هدایت سره سم دغه ځمکه مستحقینو ته ورته توضیح شوې دي. مګر موږ فعلا دپاره هغه ساحې چې موږ ته یادې کړي دي چې دلته ستاسو ځمکې دي، هلته زورواکو او زبرځواکو هلته پکې کورونه، ځایونه، بلډنګونه، فرعینه، د تیلو پمپونه دغه ایمار کړي دي. نو اوس موږ په دې باندې مطمئن شو چې نور خو د کابل په ښار کې دغسې ځمکه نه شته چې دوی موږ ته راکړي. نو ناقل چې ځمکه نه شي راکولی هغه خپلې پیسې خود بېرته رامسترد کړي راته رادي.
ته یوازې یو که ستا غوندې نور هم داسې کسان شته؟
ډېر زیات دی. نو ما درته وویل چې په حدود 40000 نمرې څه زیات او کم دغومره نمرې دولت د ښاروالۍ د خوا نه توجیه کړي دي. په 1903 کال کې دغه ځمکه توضیح شوې ده، اسناد یې مکمل ورکړي دي. مګر هم تر دې لحظې پورې هیڅ چا ته نه ځمکه ورکړل شوه او نه ورته دغه ورکړل شوې ده خپلې پیسې بېرته. نو که ځمکه نه راکوي نو پیسې خو راته بېرته راکړي.
دغه شکایت تاسې ښاروالۍ ته یا کابل والي ته کړې؟
دغه په مراتبو باندې موږ په دې مورد باندې د ټولو سره خبرې کړي دي. مګر هم هر یو ګون جواب راکوي، داسې یو جواب نشته دی چې هغه قانع کننده جواب زموږ دپاره.
نه، دا ګونګ جواب څنګه دی؟ څه وایي
ګونګ جواب؟ دا دی چې دا د وخت زمان ښاروالانو توجیه کړي دي او ځمکه نشته دی او تاسو نه غیر ناحق پیسې اخیستي. مګر موږ د بانک اویزونه چې کومو ډالر تحویل کړي دي، کومو افغانۍ تحویل کړي دي، دا مکمل په لاس باندې لرو. خو د دوی جواب ګونګ دی، یو یې په بل باندې وراچوي، یو یې په بل باندې وراچوي. یعنی خپل مسؤلیت هیڅوک په خپله خپل دغه مسؤلیت خپله هغه باندې نه اخلي.
مطلق ځواب تاسې ته درکوي چې ځمکه نه درکوي او که نه تمه درکوي چې په بل ځای کې به تاسې ته نمرې درکړي؟
نه نه، تمه خو په کلي ډول سره نشته. تمه په کلي ډول سره نشته دی وایي چې د کابل په ښار کې ځمکه نشته، موږ تاسو ته په کوم ځای کې ځمکه درکوم. او دا چې پخوانیو ښاروالانو دغه ځمکه تاسو ته توضیح کړې ده، دا یې په غیر قانوني شکل سره ځمکه نه ده لیدلې او غیر د دې نه چې ځمکه نه دلیدلې، د دولت نه پیسې، د خلکو پیسې، د دولت په بانکونو کې جمع شوې دي. یعنی دا نو که تاسو داسې وګڼئ چې دغه شل زره نمرې که لس زره نفر وو دغه یو زره پنځوس ډالر تحویل کړي دا به نو څومره پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوي. نو لاقل دغه پیسې خو د بېرته مونږ ته رامسره دي.
یو خبره بله، دا څوک چې ستا په شان دي چې دا فورمې هم اخیستې پیسې هم تحویل کړي او په تمه دي، داسې څوک خو به نه چې هغې ځمکه ترلاسه کړې او تاسې پاتې شوي یستئ؟
نه خیر، تر اوسه پورې هېچا، یعنی ډېرو محدودو کسانو چې د ګوتو په شمار باندې، یعنی تقریبا داسې وګڼه چې درې سوه یا دوه سوه نفرو په یو ورځ د جایداد باندې چې نمرې ورته ورکړي دي، هغې ورته ورکړي دي، دا نمرې چې اخیستې دي خو په یوځ د جایداد یې نور نمرې ورکړي دي، خو هغې هم څنګه ورکړي دي چې ډېر قیمت په قیمت باندې ورته دا نمره تمامه شوې ده، او د هرې نمرې په سر باندې دومره رشوت اخیستی دی چې د حد او اندازې نه وتی.
تاسو چې دا فورمې مورمې درکړي وو پیسې هم تحویل کړي، دا خلک څوک وو؟ مامورین د دولت وو، عام خلک وو، څوک وو؟
دا ټول اکثریت هغه غریبه او مظلومه طبقه خلک دي. په دې کې د دولت مامورین شته، کسبکاران ورپته شته، غریب او بیچاره او مظلوم خلک ورپته شته دي. هغه څوک چې د شتو او د زرو خاوندانان دي، هغه څوک چې دلته نمرې اخلي ولې په وزیر اکبر خان او خوشارینه کې ناست دي، دا هغه غریبه طبقه خلک دي. دا
ستا مشکل به ورسو د کابل ښاروالۍ
سره؟ مننه، فقط دغه موضوع د ښاروالۍ سره شریک کړئ چې موږ څوک په انده کې آیا
بالکل بالکل سمن
د انصاف پلټ کی
دغه ستونزه مده کابل ښاروالۍ لویان دی اغلی نرګس مهمند سره شریک کړه. اغلی مهمند د اولیا ګل صافی په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي چې کابو 15 کال مخکې د یوې نمرې ځمکې لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو 1500 ډالر تحویل کړي، لیکن په دې کلونه ووتل چې دغه ځمکه ترلاسه کړې نه ده. دی دا هم وایي چې ډېر ځله کابل ښاروالۍ او نورو دفترونو ته ورغی خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
ډېره زیاته مننه بیا هم د ورور نه، د موږ د ګران وطنوالو نه چې د خپل ستونزه موږ پورې رسولې ده، او موږ هیله کوو د ټولو هغه وطنوالو نه چې د ښار په هغه کڼه سیمو کې چې ښاروالۍ متعلق کېږي د ستونزې لري او ښاروالۍ ته رسي، موږ دغې نه منندوی یو. او هغه د ورور هم چې هغه مشکل چې ورور لري، د دې نه موږ هیله کوو تر څو دوی راشي کابل ښاروالۍ ته او خپل بیا هم مراجعه وکړي تر څو موږ د نږدو نه د دې مشکل وګورو او بیا وروسته موږ وکولای شو د دې مشکل حل کړای شو.
اغلی نرګس په دې خو ډېره موده ووته او د ده په خبره ځمکه معلومه نه شوه او پیسې هم لاړې.
د ورور چې کابل ښاروالۍ ته پیسې ورکړي دي، دغې مقابل کې ځکه چې کابل ښاروالۍ کې پیسې ورکړي دي، ښاروالۍ اتمان هغې ته دغې حق بېرته ورکوي، خو شاید وخت دربار ونیسي. ساحې ته کتل کېږي، ساحې ته په کتو سره، په مشخصو مشکلاتو ته په کتو سره هغې به بېرته ستونزه حل کېږي، خو وخت نیسي تر څو موږ یو مشخصه بله سپینه ساحه پیدا کړو، یا هم هماغه ساحه ده چې د دې مشکل دومره وخت ادامه پیدا کړی، علت یې څه شی دی، څه مشکلات دي. د ټولو ستونزو هغه ستونزې چې باید د نږدې نه د دې ټول اسناد وکتل شي، بیا وروسته د دې مشکل ته رسیدګي کېدلی شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ښار د احمد شاه بابا لمین نه د اولیا ګل په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبان د 15 کال کېږي چې کابل ښاروالۍ ورته یو نمره ځمکه په نخښه کړې وه، د ځمکې او خدماتو پیسې ترې هم اخیستي، خو ځمکه په لاس نه ده راغلې. او د کابل ښاروالۍ ویاند اغلی نرګس محمد وویل چې دغه شکایت کوونکی د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او ستونزې ته د حل لار وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې لارې ستاسو سره په اړیکه کې یم، او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل سوی دی. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړي سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راته ویلي دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسې په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور منظنډوم په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت د موټاخان د ولسوالۍ وختي حالت مرکز شرانه کې اوسېږم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې د خان په نامو تقریبا څلور کاله درې میاشتې وشوې چې دی ساده ترې چې لاندې کړی دی لوخانه ټول خدای ته سپارم د خدای په امان.
وعلیکم السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه سره په تماس کې یم. د بدرس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم کسان لاپ ځان یې ښه دی موږ څخه نه درکه شوی دی. دغه ورور زموږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چېرې هغه ورور د زموږ پیغام اوري یا چې د زموږ د ټلیفون شمېره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه ټلیفون شمېره یو ځل بیا، صفر اویا یو دېرش اووه دېرش اته دېرش نه. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته سلام کوم. ټلیفون تر لیک ته قدرت لایک ته دردان یم. مخکې ملګري راته پیغام پریښو پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی، خو بیا هم زه دلته وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم ما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نیسي، زما د موبایل شمېره دا ده صفر اووه صفر دوه څلور څلور دوه شپږ یو اته اووه. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره وایم، صفر اووه صفر دوه څلور څلور دوه شپږ یو اته اووه. زما ملګري ته زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دوه نو اخره کړی دی او موږ پیغامونه نشري او رکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زه هدایت د هلمند ولایت د نویو ولسوالۍ څخه د پیغام ازادي راډیو پوهیږم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس دا پنځه څلوېښت کاله کېږي چې موږ سره راسره د هر مسلمان ورور کشناخته یا یو ورور یا زوی، نو په دغه شمېره دی سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دېرش دوه اووه پنځه یو درې درې. یو ځل بیا شمېره تکراروم، صفر اووه دېرش دوه اووه پنځه یو درې درې. دسی شمېره مې ده صفر اووه سوه شپږ شپږ سوه یوولس اته سوه څلور څلوېښت. وسلام او احترام.
هلو السلام علیکم، زمری په نامه د داود پرون یو د واشیر څخه زنګ ولې و چې په نامه داود دلس کال کې زما سره دی. ما ونه خلاص چې شماره یاداس کوم، دغه شماره ته خبر اعلان د ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس کی په پیغام کې د هر وخت مې پیغام خبره ولا شماره ووای چې ونه سم راځي نه پر پیدا شوی چې ما شماره ونه خلاص چې یاداس کوم. دا وته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی و د ماشیر څخه زنګ وهلې و خو شماره له سر سر کې وویل ما ونه نیول. دا که ته چې په هر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي کله شماره درس واغ شماره هغه سړي توار کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212111415.
دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به راسو د خبرونې هغې برخې ته چې تاسو خپل دوستان لټوئ او په دې اړه مو موږ ته پیغامونه رسولی دي. دغه دی موږ به یې هم په امانت درته خبره کړو په دې هیله چې دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او تاسو وکولی سئ چې بیا له هغوی سره یوځای سئ او د ژوند خوشحالۍ په ګډه سره ولمانځئ. ورځو د دوستانو پیغامونو ته.
بله سلام علیکم، زه عبدالخالق نومیږم، د هلمند ولایت د کاتلګن له سیمې څخه. زما یو دا کا زوی دی د شرالي په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې د څلورو د کلي چې نظره کته وی دی. د هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ټینګه کې سیب پر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. وسلام
سلام تاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم، د هلمند ولایت بولان سره په تماس کې یم. زموږ د کاکازي د لاسکور سال کې دی نفر سندره کدي عبدالوجید د پلار د پلار نه خلی په دغه کار کوي چې حال به سما وو ته مسر معلومات یې مړه دي بدو شهر رنګ وو چې پر وای چې پر اته درې څه پر یو تلور باور پنده دا ټلیفون سره دې کاروم چې پر وای چې پر اته درې څه پر یو تلور باور پنده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمسلہ فن د ہلمند ولایت گرم سیل خبر کوم. زما ورور د شمسلہ فن آمد دوا کال کیږي چې نادره کړي، هیڅ معلومات موږ ته نشته. د املاد الباقی اخن مرحوم دوی دی، د نور الحق اخنزاده مرحوم لمسی دی. تقریبا د جرلو سکالو د څورلو سکالو دی. نو زه هیله کوم که شمسلہ زما په نه دغه زما پیغام اوري، خو دی د ماته په دغه لمبر زنګ وي، او که د شمسلہ نور ملګري زما ږغ اوري په دغه لاندې شماره د ماته زنګ وي 0000410410. شماره یو ځل بیا 0000410410.
بلی السلام علیکم. مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت تنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت تنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کال کېږي چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار ښار څخه نه درکه شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0000310540. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0000310540. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي، یعنې ورونه جنگ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنگ ورسره کوي او نه څوک خوشکه ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات را کوي 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسیو اجزانو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام مرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي او یا دی پخپله زما ږغ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دي ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي دوا ات شپاش دری سپر دوا شمارا برای تو لگاو هم سپر و سپر سپر دوا ات شپاش دری سپر دوا. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زاد المتنا سندادا نهر سراج د پنجاب د کلاغ من سخته دا پیغام د تطریز دما زما یو زی د سبغت الله په نامه دی بل ما اخید احمد په نامه دی چې دواړه تقریبا د 9 سالو د 10 سالو په مابین کې عمرونه دي په څلرمه د نن میاشتې تښتېدلی دي د کوره څخه وتلی دي کندهار ته د انګورو د مزدورۍ دپاره د رس معلومات هم راته کېږي هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یا دوی په خپله راز ما پیغام اوري او باید موږ څه په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبا باندې سپر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپېته 50 مېرایه پلا بله پلا درته وایم سپر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپېته 50. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد میرم به هلمند ولایت څخه می تماس کې ولیدی ما د خاله زوی دی دغه 14 کال دی چې د کوره وتلې دي نه درکته دي کار مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي چې پر اویا څلور څلوېښت 200 اویا څلور شپېته تکرار چې پر اویا څلور څلوېښت 200 اویا څلور شپېته کار مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره د زما سره اړیکه ونیسي دبله شریف لري.
السلام علیکم. زما دا کار زی د محمد نور په نامه ورک دی که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دغه شمېرته دې زنګ ووهي 0 شپږ 0 1 1 5. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند د ولایت د لشکرګاه د مرکز د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران د 2 تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل زما ژغ اوري په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 شپږ 2 4 0 2 8 4. یو وار بیا شماره تکراروم 0 شپږ 2 4 0 2 8 4. د عمران شنه کالی دي تورې پرتو دی سپینه یې خولې ده ژړې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی بلا سال کے لیے جرمن ولا تکلی شروع سوری سلا پیغام کے دیر ہم لائیو دا شی اور کری کی لالین نے جی دا روزگار ولا تجراوت سوری دا فوتی دا کری دی دا جان کا زیری دا جی خانہ کر مسے ار گران ور کا یاد خبر ما جاغ ور یا ار جان ور کا دا فرمان معلومات ہے ما سر جی پر دوش نیر والی کی ونسی سپر وسو ته لور نیوی درو پنځو شپېته او بل سلام شمېره سپر وسو ته لور تلویش 2 9 2 8. په ټلیفون شمېره یې زل بیا 0 0 9 3 4 0 او سلام شمېره 0 2 2 4 2 9 0 1 1.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وایم زه می اخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی. شل کاله کېږي زما یو ورور د اخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه لمبر باندې زنګ وایي 0 0 7 0 8 3 8 8. السلام علیکم.
مانا پیغام دے ما یو رو رخ سفر سلام نیجی یار جو تے ملما جی ما سن بدر شرا علی کوي جی سفر و سفر آیا و پال سنگی و سپور کجیر. السلام علیکم.
السلام علیکم موږ یو هغه مستوی دا د ګردیز سیمه کې لنډي په نامو ته کچا پیدا کړه په داش مره د زنګ وایي چه پر وو وو درې شپږ درې اته پنځه څلور دوه یو ښه ترتول دی ترلاسه
ما یو ورور ورک دی دغه دوه کاله کېږي چې نادره کړې د کندهار د ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه دوه کاله کېږي دی ورک دی کړه چا پیدا کړې از ما آواز دی په خپل اورې نو دغه شماره چې زنګ راته ووایي صفر اویا پنځه پنځوس اووه اویا څلور څلوېښت یو پر دغه شماره چې بیا زنګ راته ووایي او که هر چا پیدا کړې جایزه درې نیم لکه افغانۍ ورکول کېږي دوستان دې خبر ډېره مننه.
السلام علیکم زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ زمونږ یو ورور دی دا پنځه کاله کېږي ورک شوی دی که چاته معلومات یې په دې شمېره د موږ ته اړیکه ونیسي صفر اویا یو څلوېښت درې څلوېښت دوه سوه یو شپېته سلام ډېره مهرباني به وي.
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ زه لال محمد اکیار یم اړیکه یم د لښکرګاه ښاره نیولې ده زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې د ازادي راډیو نه مننه.